ولسوالیو کې لکه د چاربلک ولسوالی کې د بلخ ولسوالی کې بهیرونه لرو. ل مزار نه د باندې د قندوز کې هم الته کوم ملګری فعالیت کوي د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنه، د هغو سره مونږ ښې اړیکې لرو. وخت نا وخت مونږ خپلې تجربې سره شریکوو، خپل ناسې سره لرو، هغه زمونږ پروګرامونه سي، هغه پروګرامونه چې مونږ د ولایت نه د باندې خلک راغواړو. نو یو ولایت قندوز دی چې مونږ خامخا هغه راغواړو او زموږ پروګرامونو کې برخه اخلي، همداراز موږ د دوی پروګرامونو کې برخه اخلو.
دیوات په کچه کې خبرې وکړه، ارتباطات هم له فرهنګي ټولنو سره څنګه دي؟
همداراز ان د قندوز نه بغیر له بغلان سره یا له پلخمبي سره وخار یا بغلان ولایت سره مخې اړیکې لرو، د هغو جل فرهنګیانو سره د هیواد په کچه هم له ډېرو سره، لکه په ننګرهار کې چې کوم فرهنګي کارونه کېږي، کوم ځوانان چې هلته فرهنګیت څه کوي، د هغو سره ښې اړیکې لرو. یعنې وخت نا وخت سره خپل تجارب شریکوو. څه موده مخکې د جلال کوټ ادبي خوځښت تیر کال یو څو کتابونه موږ سره مرسته وکړله، د خوشحال بابا کتابتون سره، او له دې ورآخوا نور په کابل کې چې کوم فرهنګي کارونه کې لکه افغان ادبی بهیر شیدای.
اعلی اجلاسی صاحب څخه مننه. بیا به هم را شو د خوځښت مشر خغری احساس صاحب ته یوازې تاسو فعالیتونه په فرهنګي برخه کې خلاص کیږي نه، او تاسو ول چې ترڅنګ په نور برخو کې هم فعالیت لري، په سیاسي ډګر کې د فعالیت څومره دی په بلخ ولایت کې؟ ځکه تاسو لاره ټیټې ساتي سره پایل تر بغل وړې کچې په بلخ ولایت کې پښتانه شکایت لري چې دولتي چارواکي ته او حتی فرهنګیان او خبریان هم شکایت لري چې د دوی په وړاندې یو سیاسي چلند کې یو تاسو څخه کار اخیستل کیږي. په دې برخه کې هم ځواب راکړئ، او ترڅنګ یې که وایي دغه فعالیتونو لمن متنا په بلخ او شمال کې خلاص کیږي کنه هم تر دې پراخه ده؟
د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو، لکه قندوز سره، پلخمبري سره. خو زموږ فعالیت تر ډېره بلخ پورې تړلی وي، او اړیکې د نورو ولایتونو سره زه ګمان نه کوم چې د هیواد په یو ولایت کې هم چې دغه ډول مرکز وي موږ د هغو سره آشنایي ونه لرو. د هغوی کار دی په موږ اغېز نه کوي، زموږ کار دی په هغوی نږدې اړیکه لرو. د کاري ساحه مو تر بلخ پورې تړلې ده، چې تر همدې ځای روز غزمنګ توانایی زمنګ زواک هم د دې اجازه راکړي چې واځي بلخ کې د موږ محدود پاتې شو. پاتې شو د یو بل هغه خبره، د تعصب خبره، لک تر لک زمنګ مرکز په دې فکر دی چې کمو کمزوري نه وسو موږ د هر ډول ایز ډول تعصب ښکار کیګونه. یعنی دا په دې معنی چې موږ کمزوري یو، مخکې له دې چې بل چاته ګوته ونیسو خبره دا وی چې خپل ځان پیاوړې کو. دغه مرکز دغه کار پیل کړی دی. زمنګ د بهیرونو یادونه شو، د ټول هوا سره زمنګ بهیرونه یو ځانګړی توپیر لري. په نورو ولایتونو کې ادبی بهیرونه او ناستې یوازې د شعر او شاعرۍ پورې تقریبا تر یو ځایه پورې تړلې پاتې وي، خو زموږ ناستې داسې نه وي. شعر زموږ د دغو ناستو یو توب نه ده، یو رنګینتیا ده، خو ولې اصل کې دلته هغه د ځوانانو سره نږدې کول، فکری تړاو، دوی ته سیاسي فکر ورکول، سیاسي روزنه، یعنې دا د همدغه ډول مدني حرکتونو دنده ده، مسؤلیت دی چې دا د
ځوانانو او تر څنګ دا یو سیاسي بنسټ هم بلل کی. یعنی خبر اوسه ما برداشت هم ده چې دلته په شما ځون کې هڅه کی تر څو راتلونکي کې پښتانه سیاسونه روزل شي.
یعنی زه دینه انکار نشم کولای، سیاست زموږ اړتیا ده، شخصي اړتیا هم ده، زموږ ټولنیز اړتیا ده، زموږ ملي اړتیا ده. یعنی که زه وایم په افغانستان کې چې دا سر روان دی، یو له ټولو ستر لامل دغه دی چې موږ ښه سیاسي رهبران نه درلودل، او دا به زموږ لپاره د ویاړ ځای وي چې موږ په سیاست پوه شو، موږ په سیاست باندې نور پوه کو. دا هڅه موږ کوو، دا هڅه هو ډیری وخت په عملی سیاست کې مبارخه لا نه ده اخستې په هغه شکل باندې. هو یو بیل غوا چې په تیرو ولایتي شورا ټاکنو کې موږ د خپل ګوند ماوین ولایتي شورا ته ودروغم، د همدې په خاطر ودرو چې لده غاړ خمون قوي شو، زموږ له خلکو سره اړیکې لا ډیر شي، او دا کار ممکن موږ تل وکړو، دا کوشش وکړو خپل ځان هم ارزیابي کوو، او پرته لدې چې
احساس بل پښتنه ده چې برخه دې خوځښت دې ترڅنګ چې به من به بعد به بهیر را منځته که درې چلون نور بهیرونه رامنځته کړل، خوشاله به کتابتون جوړ کړه او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ. ته څنګه نور څه پلانونه لرې او په کومو کومو برخو کې دي؟ د رسنیو په برخه کې هم کوم پلان وي تاسو ته لاس لرئ چې دا په تر څه
حدتللی په نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي، چې په رسنیزه برخه کې دلته چې کومې رسنۍ فعالیت کوي په هغه کې د پښتو ژبه یعنې کاغه بیخي د اندازې تر ډیره وي، نو د 15-20% ډیره نه ده او دلته اړتیا ډیره ده. دلته خلک دې ته ضرورت لري. موږ د خپلو سیمو نه چې کوم معلومات لرو، زموږ خلک په هره برخه کې په ښوونیزه، فرهنګي، سیاسي برخه کې داسې پروګرامونو ته اړتیا لري چې د هغوی د ذهن په پراختیا باندې تاثیر وي او په ټوله کې دا وطن ګټه وکړي. نو کلیوال په نوم باندې مو د یوې رادیو کوم هڅه شروع کړې ده. دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو به دلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د هماغه دپاره دا
کار. اوس صاحب دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړې توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغه خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده، یوه ګڼه، دوه ګڼه، درې ګڼې. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري، مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دمه دغه دوام ونه کړي. نو له کوم چالو شونه
کوشش مونږ درته ویلی یو او ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو له لارې هغه په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره د خپل کاري هغه کې د دې مرکز سره کومک کوي نه پریدي. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نوی صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتو نه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چګدل ته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو. یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې بلخ کې یوازې مخکې به 15 کاله مخکې چې به هر فعالیت کې د ترمدې مرکز پورې به تړلې، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون فنون مجله راوتې ده، د خبرې فنون نیز راوتې ده، د سیال فنون یو خبرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخه دي چې دا مرکز نه تم ویلې نه دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان چې راپورته شوی دی او دغه کار کوي، دغه هغه تنوع ده چې اوس یو بیل فکر دلته د پښتو ژبې د ودې لپاره رامنځته شوی. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د بیل همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یو بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي. دوی ته مونږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي او یو څوک را جګ شوي دي هغه سیمه چې لس کاله مخکې پکې په دغه برخه کې هیڅ نه و، اوس مونږ نه پرته داسې کړی شته چې د دغه فکر د پاره کار کوي. نو دا زموږ د پاره د فخر خبره ده او مونږ خو پې خوشحاله یو.
په پای کې مو پیغام څه دی؟
پیغام مو یوه مسله ده، مونږ چې څومره درک کړی ده، مونږ که په هر ځای کې له هرې ستونزې سره مخ کېږو، د دې یو غټ لامل زموږ کمزورتیا ده، زموږ ناپوهي ده، په مسایلو باندې زموږ نه درک دی. موږ دا خپل دنده ګڼلې ده چې باید په ټوله کې ټول افغانان دې ته اړتیا لري چې په علمي برخه کې وروزل شي. دوی یعنی درس لوست ښوونځی دا د هر افغان د ژوند لومړنی ضرورت دی او همدغه پیغام موږ پښتون ته هم ورکو چې که غواړو له په هر اړخیزه توګه موږ وده وکړو، موږ مخکې لاړ شو په هره برخه کې او دا وطن سمسور کړی شو، نو باید موږ په علمي برخه کې مخکې لاړ شو. او د په عموما چې ویل کېږي چې باید په 24 ساعتونو کې 8 ساعته خوب وکړو، ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د دغه خوب کچه راکمه کوي، د کار کچه ډېره کوي، او یوازینی اړخ به دا وي چې موږ په کامیابۍ تر پولو رسولی شي.
مننه دوستانو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورېده. د خپرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې وه او د بلخ ادبي خوځښت پر فعالیتونو په دې ژون کې خبرې درلودې. تر بلې خپرونه چې بیا هم زموږ بیا بیب ځای ستاسو چوپړ ته زه رېږم، په لوی څښتن مو سپارم.